アザメラジオ。
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته را بولم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه د 1390 کال د سمبلې وږي 21مه د 2013 کال د سپتمبر 12مه ده د ننګرهار ولایت په مومندري کې د پرونی خونړۍ حملې په اړه وروستي جزئیات درکو چې لا هم د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي پرون په مومندري کې د خلکو په یو لاریون ځان مرګي برید 2 کسان ووژل او لسګونه نورې ژوبل کړل نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمن وایي د هغه څه ستاینه باید وشي چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي سږکال محرم په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی او د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خلکو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي پوره خبرونه د اسلامي همکارۍ د سازمان د رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي یوسف بن احمد الوسیمین د سې شمې پورس په جده کې د سازمان له غونډې وروسته په یو بیان کې ویل باید افغانستان سولې او ثبات ته ورسیږي او د دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي تمه کیږي چې د اسلامي همکارۍ سازمان به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس په سپارښتنې یو پریکړه لیک صادر کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د دې جدید غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله او د سولې د پروسې پر دوامې ټینګار وکړ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی د نوموړي په وینا په تیر کې جنگ تحمیل شوی او اوس د افغانستان د خلکو د ملي یووالي پر ضد جنگ دی د ارګ په یوې خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سې شمې په ورځ د اهل تشیع عالمانو سره په لیدنه کې کړې دي خغلی غنی ویلی د محرم د مراسمو لپاره لمړی درجه امنیتی تدابیر نیول شوی ولسمشر غنی په داسې حال کې راډ ورکوي چې تر دې مخکې د کابل لویدیز کې د شیعاګانو پر مذهبي مراسمو او نورو ولسی اهدافو پر لپسې تروریستي بریدونه شوي په دې لړ کې وروستي بریدونه په دشت برچي کې د میوند پر ورزشي کلب او ورسره نږدې وشول چې ورزشکاران نندرچان او خبریالان قربانیان وو د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبای ښار کې پیلېږي دا نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې USAID لخوا جوړیږي په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپل فیسبوک پاڼه پیغام خپور کړی او ویلي دي غواړي افغانستان ته نور پانګونه راجلب کړي څو د دغه هیواد وګړي اقتصادي هوساینې ته ورسیږي
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and government
They way زبا په دینندارتون کې د مخکخو افغان سوداګرو او د افغانستان او هند له استادیو سره ګډون وکړم څو د سیمه ایزو اقتصادي اړیکو د ټینګښت لارې چارې ولټو او افغانانو سره مرسته وکړي چې حسین ته ورسیږي ټاکل شوی د بریالیتوب د لارې په نوم د اقتصادي نندارتون د ممبای په ښار کې د سپتمبر تر 15مې دوام وکړي په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي تیر کال په ورته یو نندارتون کې تر زرو زیاتو سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی و چې په نتیجه کې د 21 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شول د جرمونو پر ضد نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه خپل کار ته دوام ورکوي په حق کې د دې محکمې ویاند فادي عبدالله د سې شنبې په ورځ د ازادي راډیو خبري څانګې ته وویل د جرمونو نړیواله محکمه یو خپلواک نړیوال قضایي بنسټ دی او د نړۍ یو سلو درویشتو هیوادونو یې ملاتړ کړی عبدالله زیاته کړې د قانون د یوې محکمې په توګه به دا بنسټ خپلو کارونو ته دوام ورکوي تر دې یو ورځ مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و کچیرې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د جنگي جرمونو د لګیدلو تورونو په اړه څېړنو ته دوام ورکړي امریکا به پر دې محکمې بندیزونه ولګوي د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. شی جین پینګ د سېشنبې په ورځ د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې ولادي وستوک ښار ته ورسېد. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د خپل چینایي سیال کوربه وویل د هوکړو په نتیجه کې د شویو د دواړو هیوادونو واردات او صادرات په نړیواله سطحه زیاتېږي.
С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном
Русия او چین تایید کړی چې ورسته لدی په ډیرو دوارخیزو تجارتي راکړو ورکړو کې لغپل پولی واحدونو کار اخلي. دا اقدام د وارداتو او صادراتو په معاملو کې د بانکونو په شرایطو او د نړیوالو بازارونو په خطر کې ثبات رامنځته کوي. د چین ولسمشر مویل چې پر سوداګریزو مسلو سربیره هیواد باید له روسیې سره د یو کمربند یو لارې د پروژې په خاطر هم اړیکې پراخې کړي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د شپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. هندي چارواکي وایي د سېشنبې د ورځې په دې پیښه کې همدارنګه لسګونه نور ټپیان هم دي. د دې بس پرلی له یو عبادت ځای څخه د جکتیل ښارګوټي ته ستنېدې چې بس موټر یې په یوه دره کې لاندې وغورځېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پر خپل ټویټر ویلي دې پیښې خواشینی کړی. او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړی چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا د پارلمان وکیلانو د هنګري په وړاندې د اقدام په اړه څېړنې پیل کړي. د هالند د حکومت یو استازي د سېشنې په ورځ د هنګري او صدر اعظم ویکتور اوربان په اړه د یو راپور له خپرولو وروسته په سټراسبورګ کې د اروپا د پارلمان غړو ته وویل. په دې راپور کې په جامع ډول په هنګري کې په رسنیو او اقلیتونو د بریدونو او قانون ماتونو په اړه بحث شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او افغان حکومت په ننګرهار کې پرونی خونړۍ حملې غندلې. د ننګرهار په مومندري کې په لارونکوونکو ځانمرګې برید شوی و.
دوه دیرش کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي هیڅکله به د سپتمبر 11 بریدونه هیر نه کړي.
هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅکله به یې له یاده ونه کړو. باید د 11 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو.
نږدې 3000 کسان په امریکا کې د القاعدې په بریدونو کې وژل شوي وو او د ژوند رنګونه هم لرو.
دروازه چوکاټونه انواره د اشپزخانه انواره هر شی چې غواړي موږ یې جوړوو.
بیا مو هم سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته. په ننګرهار ولایت کې د پرونی ځانوژن کې حملې د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي په دې برید کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 500 زیات بللی دی. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي د مومندري ولسوالۍ په ډکې سیمه کې دې برید لږ تر لږه 2 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او افغان حکومت دغه برید غندلې. په دې اړه تفصیل له اجمل اند په ریپورت کې.
ننګرهار پرون بیا د څو خونړیو بریدونو شاهد و چې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. په یوه ورځ څلور بریدونه وشول چې پکې څو ښوونځي او د مومندري په ولسوالۍ کې د ولسي خلکو یوه لویه اعتراضي غونډه په نښه شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې محمود غوښتنه کړې چې پر ولسي خلکو دا ډول حملو ترسره کوونکي دي عدالت ته راخکل شي. د یوناما په یوې اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي د ښوونځیو د زده کوونکو په شمول د غیر نظامي خلکو وژل یو فجیع او کرکجن تروریستي اقدام او له نړۍ
نړیوالو قوانینو څخه شدید سرغړاوی دی. د یوناما په اعلامیه کې په ننګرهار کې په ځانګړې توګه پر ولسی خلکو او ښوونځیو د پرله پسې بریدونو په اړه اندېښنه ښودل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مومندرۍ په ولسوالۍ کې پر ولسی خلکو دا برید غندلې. لارک څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د پیښې له قربانیانو سره په مرسته ټینګار شوی، خو د دا ډول پرله پسې د بریدونو د مخنیوي لپاره د اقداماتو څه نه دي ویل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری بیا رسنیو ته ویلي لږ تر لږه 50 مړي او 30 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي چې تېره شپه یې ازادي راډیو ته خبرې کولې د مرګ ژوبلې د شمېر په اړه ویل،
د مومندرې ولسوالۍ په ډکې سیمه کې لاریون کوونکو باندې د شوي ځانمرګې برید په ترڅ کې 22 کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. 15 تنه ټپیان چې روغتیایي حالات یې نازک و د الوتکو په وسیله مرکز کابل ته ولېږدول شول، اوس هم په حوزوي او ځینو روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې یو تن یې وواژه او څلور تنه یې ټپیان کړل. د بیسودو ولسوالۍ کې هم د نجونو یو ښوونځی د چاودنې شاهد و چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د مومندرې په ډکې سیمه کې چې خلک د سیمه ییزو پولیسو د یو ځایي قمندان پر ضد د اعتراض په توګه لارې ته راوتلي وه او د جلال آباد تورخم لویه لاره یې تړلې وه، ځان وژونکي برید درنه مرګ ژوبل اړولي. د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سربیره د دې ولایت څو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څنګه فعاله ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ناصر کمال ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د مرکزونو پر ضد پراخ عملیات ونه شي دا ډول بریدونه به دوام پیدا کړي.
ننګرهار ولایت په ډېری ولسوالیو کې د مخالفو وسلوالو هغه داعش دي که طالب دي ډېر پراخ نفوذ لري، هلته دوی ډېر قوي مراکز لري. تر څو پورې چې په ولسوالیو کې د دوی دا مراکز له منځه لاړ نه شي، د دوی بنیادي مرکزونه له منځه لاړ نه شي، همدارنګه د پولې نه هغه اړه د ډیورنډ د فرضي کرښې نه هغه اړه د دوی لوی لوی مرکزونه دي، د هغې ځنه جبهګیري کې دې خواته راځي. تر څو چې دغه مسایل جدید ډول باندې ونڅول شي او دغه مراکز د دوی له منځه لاړ نه شي، په ننګرهار کې امنیت راوستل دی په ټول افغانستان کې دا ناشونی خبره ده.
که څه هم د ننګرهار د وروستیو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونو پړه تر ډیره د داعش وسلوالې ډلې منلې. افغان او امریکایي چارواکو تل ټینګار کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد اقدامات کوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې د دې وسلوالې ډلې پر ضد داسې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی چې د دې ډلې تروریستي فعالیتونه راکم کړي. واځي پتیرونه کې د ډلې په افغانستان کې د څو خنړیو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته.
پننګرار کې مو د پرونی تروریستي بریټ په اړه باندې جزئیات واوریدل. اوس به هم راشو په دې اړه یوې مرکېته ولې د دا ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کامال وایي څو چې په ولسوالۍ کې د داعش په او طالب او نورو حکومت ضد ډلو پر ضد قاطع عملیات ونه شي، په دې ولایت کې دا ډول پیښو مخه نه شي نیول کیدی. اجمل اند له ناصر کامال سره خبرې هم کړې دي.
ننګرهار ولایت په ډېری ولسوالیو کې د مخالفو وسلوالو هغه داعش دي که طالب دي ډېر پراخ نفوذ لري، هلته دوی ډېر قوي مراکز لري. تر څو پورې چې په ولسوالیو کې د دوی دا مراکز له منځه لاړ نه شي، د دوی بنیادي مرکزونه له منځه لاړ نه شي، همدارنګه د سیمې د پولې نه هغه اړه د ډیورنډ د فرضي کرښې نه هغه اړه د دوی لوی لوی مرکزونه دي، د هغې ځنه جبهګیري کې دې خواته راځي. تر څو چې دغه مسایل جدید ډول باندې ونڅول شي او دغه مراکز د دوی له منځه لاړ نه شي، په ننګرهار کې امنیت راوستل دی په ټول افغانستان کې دا ناشونی خبره ده. دوی د دولت
دوی وخت په وخت موږ له ننګرهار نه رپورټونه لرو، د ټول افغانستان نه خو له ننګرهار نه د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو، د طالبانو پر ضد د عملیاتو، د هغوی د مرګ ژوبلې ارقام دوی خپروي. دغه عملیاتو څه نتیجه نه ده ورکړې او که فکر کوي چې دا عملیات اسې نه دي لکه څخل چې ویل کېږي؟
وقت دسې دی چې تاسو ولیدل تېر کال د بمونو د مور په نامه باندې په دغه سیمه باندې وغورځول شو. یعنی هر څه چې دوی دلته ماته سمختي ویلې دغه نمایشي بڼه لري، دوی چې کوم ارقام اعلانې د مخالف وسلوالو د مړینې، یعنی حتی تر اوسه پورې څوک نه دي موږ پیدا کړي چې هغه ووایي چې واقعاً دغه ځای کې سل کسان داعشیان یا سل کسان طالبان وژل شوي دي. دوی همیشه ماښام چې خبرونه چې نشرېږي ویل کېږي چې په ننګرهار کې دومره داعش ووژل شو، دومره طالب ووژل شو، نه د دوی مړي چا ولیدل، نه د دوی زخمیان چا ولیدل. په کوم طرف باندې لاړه موږ دا وایو چې که چېرته د ننګرهار وضعیت ته دوی پاملرنه ونه کړي، د ننګرهار وضعیت کنټرول نه شي، د ننګرهار بد وضعیت په ګاونډیو ولایتونو مستقیما په کابل باندې بد تاثیر لري، نو زمون هیله وغوښتنه د مرکزی حکومت نه ده چې دوی په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي، د نړیوالې ټولنې سره دوی وغږي.
تاسو د مرکزی چارواکو سره وخت نا وخت غونډې لرئ؟ آیا دا په دې وروستیو کې خپله ولسمشر ننګرهار ته تللی و، یا د تاسو د ولایتي شورا غړي قومي مشران وخت نا وخت ګورئ له مرکزی چارواکو خپله له ولسمشر سره یا له نورو لوړ پوړو چارواکو سره؟ تاسو دغه خبرې هغوی سره کړي دي؟ دغه مسایل هم هغوی سره یاد کړي؟ هغوی څه وایي؟
نه ولدا چې ولسمشر ننګرهار ته دوه درې کره کې راغی، هلته مو سره دا خبرې یادې شوې. دوه ورځې وړاندې ما په خپله په ارګ کې چې د مشرقي ولسونو سره جمهور رئیس ناسته لرله، د ننګرهار د خلکو په استازولۍ پکې ما خپله خبرې کړي، او دغه اوسنۍ اندېښنې دغه نن چې څه پېښ شوي دغه ورته ما ویلې دي چې د ننګرهار دغسې وضعیت دی، دا اوس چې کوم حالت دی، دا یو نسبي امنیت دی، د حل لار دا نه ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي ډاکټر ناصر کاموال خبرې مو واورېدې. د ننګرهار د پرونی وروستي خونړي برید په اړه تحلیل موږ سره شریک. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو ایس ټوډې ورځپاڼې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 منټې پر پیښه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي څو میاشتې وروسته به د امریکا په متحده ایالتونو کې په زرګونو کسان چې تر اوسه ولس کلن دي د پوست پلیکو کې د خدمت لپاره نمونه ثبت کړي. یو ایس ټوډی لیکي دا هغه کسان دي چې کله د افغانستان جګړه پیلېده نو دوی لا زیږېدلي نه وو. ورځپاڼه څرګندوي د افغانستان جګړه په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر د 12 منټې تر بریدونو یوه میاشت وروسته پیل شوه، چې په څو اونیو کې طالبان پکې بې واکه شول، خو دا جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې له پیله تر اوسه 2200 امریکایان قرباني شوي، چې په دې شمېر کې هغه شپږتن هم شامل دي چې روان کال په افغانستان کې وژل شوي. یو ایس ټوډی لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو له مسلې رانیولې تر دې پورې بحثونه شوي دي چې د دې جګړې واک خصوصي امنیتي شرکتونو ته وسپارل شي، خو بالاخره نتیجه دا شوه چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، او دا یې څرګنده کړه چې واشنگتن به پرې نشتي چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا لیکلي دي چې خصوصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د سپارلو بحثونه لا هم روان دي. خو ورځپاڼه لیکي په پوځي برخه کې د امریکا یو شمېر با تجربه کسان لکه ماک ماستر، جیمز ماتیس او جان کیلی چې په خپله پوځي تجربه لري تیر کال له دې پلان سره مخالفت کړی وو، او د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په وروستیو کې هم په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ښه نظر نه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د طالبانو له لوري د لسکونو افغان پوځیانو او پولیسو د وژلو مسلې ته اشاره کړې ده، او لیکي چې د امنیتي ځواکونه د دوشنبې په ورځ د افغانستان په شمال کې د څلورو حملو پر مهال وژل شوي دي. د ورځپاڼې په باور وروسته تر دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل او امنیتي مسؤلیت یې په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپاره، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېره هم لوړه شوه.
مرنه چې تر دې د مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هغو کسانو شمېر چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي له هغو نورو چې په دې سیمه کې د ناامنیو له امله بې ځایه شوي زیات دی. دا لومړی ځل دی چې په یو سیمه کې د ناامنیو په نسبت وچکالۍ ډېر خلک له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان له لویدیځ څخه د وچکالۍ له امله ټول ټال 215,000 کسان بې ځایه شوي، چې دا په دې هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو 250,000 زیات دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ټولنې د سیشن بی په ورځ په جنیوا کې خپور کړی ویل شوي چې له 2 میلیونو زیات وګړي هم د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوی چې په یو شمېر سیمو کې بزګر د حاصلاتو له ټولولو وروسته د نویو کښتونو لپاره تخم نه لري او مالونه هم د خوړو لپاره څه نه لري. د رویترز د راپور له مخې افغانستان چې نږدې 40 میلیونه نفوس یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دی، د دې هیواد د کرنې د وزارت د چارواکو په وینا سږ کال د وچکالۍ له امله د کرنې حاصلات په 30% کم شوي دي. ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې 140,000 کسان د سپتمبر تر 9 پورې په یوه اونۍ کې د بادغیس ولایت مرکز قلعهناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویل شوي چې د ورته ستونزې له امله په اګست میاشت کې له 100,000 زیات کسان هرات ښار ته کډه شوي وو. په یو راپور کې دغه راز ویل شوي چې د اټکل له مخې 2,200,000 کسان به په روان کال کې په افغانستان کې وچکالۍ اغیزمن کړي وي. د ورلد ویژن انټرنیشنل مرستندوی ټولنې د ارزونې لمخې په بادغیس کې تقریبا ټول خلک وایي چې د مخکینی کال په نسبت د خوراکي موادو وضعیت خراب یا ډیر خراب شوی دی. د دغې ارزونې لمخې په دې ولایت کې اکثره بزګرو تیر فصل حاصلات نه دي ټول کړي او تقریبا ټول د نوي فصل د کرلو لپاره تخم نه لري. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې ولایت کې مالداري هم په سلو کې څلوېښت کمه شوې ځکه د مالونو لپاره نه څړځایونه شته او نه هم خوراکي مواد. د فیوز نت په نوم یوې ټولنې چې په نړۍ کې د خوراکي مسؤلیت د څارنې خدمات سرته رسوي د اګست په 1 په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دی. بحران د دې ټولنې درېمه درجه ده، څلورمه یې اضطراري حالت او پنځمه یې هم غمیزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیڅ وخت په خپل هیواد د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه نه هیروي. مایک پینس دا څرګندونه د دې بریدونه د 12 کلیدې په مناسبت پرون په پینټاګان کې یوې غونډې ته کړي. 12 کاله مخکې د القاعده شبکې لخوا په یو لړ تنظیم شوي بریدونو کې چې په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې د الوتکو په وسیله ترسره شول تقریبا 3000 کسان وژل شول. په دې اړه اجمل اند نور جزئیات راکوي.
دا هر کال په څیر د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم جوړ شول، خو په نیویارک، واشنگتن ډی سی او پنسلوانیا کې بیا د قربانیانو د یاد مراسم تر نورو ستر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنسلوانیا ته ولاړ او هلته یې د یونایټډ 93 الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا وکړه. دا د الوتکې سپرلیو نوه پریخي چې الوتک تختونکي د الوتکه په امریکا کې له یوې بلې ودانۍ سره ټکر کړي او د الوتکې دننه د اخوډب په نتیجه کې په یو میدان کې د الوتکه نسکوره شوه. په پینټاګون کې چیرې چې درېمه الوتکه ټکر شوې وه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وینا وکړه. هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅکله به یې له یاده ونه باسو. باید د 12 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 12 نیټه د القاعده شبکې 19 خلو د امریکا څلور ملکي الوتکې وتښتولې. ترهګرو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوو دنګو ودانیو سره ټکر کړي. په درېیم الوتکه یې پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په نښه کړه او څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې ولویده. له دې بریدونو وروسته جارج دبلیو بوش چې هغه وخت امریکا ولسمشر و طالبانو ته ضرب الاجل وټاکه چې د القاعده شبکې مشران دي واشنگتن ته وسپاري او په افغانستان کې دي د ترهګرو تروریستي کمپونه له منځه یوسي. کله چې طالبانو دا غوښتنه ونه منله نو د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د امریکا او برتانیې لومړی بریدونه د طالبانو پر رژیم پایل شول. د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د هماغه کال په ډسمبر میاشت کې د بن کانفرانس وشو او افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. سره له دې چې د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو څخه 12 کاله وتلي، خو امریکا لا هم په افغانستان کې نظامي حضور لري. په افغانستان کې نه یوازې دا چې نامنی او ترهګریز بریدونه کم شوي نه دي، بلکې زیات شوي دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې ولسمشر شي د افغانستان پوځي ماموریت یو فاجعه بللې وه، خو امریکایي نظامي قمندانان او لوړپوړي جنرالان استدلال کوي چې د خپل هیواد د ساتنې لپاره په افغانستان کې دېره دي او پرې به نږدي چې له دې هیواد څخه په داسې یو حالت کې ووځي چې نړیوال له ترهګرۍ ډلې بیرته افغانستان ته راستنېدای شي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. دا اسلامي همکاري د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولی. هغه ویلي افغانستان سولې او ثبات ته باید ورسیږي او د دې هیواد د ټولو لورو ترمنځ باید خبرې وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. هغه د اهل تشیع له عالمانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې د محرم د مراسمو لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندوستان په ممبئی ښار کې پیلېږي. د جرمونو پر ضد نړیواله محکمه وی په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه خپل کار ته دوام ورکوي. د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې خبرې وکړي. او د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. د کجکی په بند کې چې د اوبو اصلي ارتفاع او یا متر وي اوس مهال شپږ څلوېښت متره راښکته شوي. د برېښنا د فابریکې مسؤلین وایي که اوبه څلوېښت متره ته راښکته شي برېښنا بندیږي او د لګولو لپاره هم اوبه نه پاتې کیږي. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی د کجکی بند ته ورغلی او په دې اړه باندې یو رپورټ رالیږلی.
د کجکی د ډم په منځ کې د خوازی په نوم ټاور چې د کرهنې دپاره اوبه د هغه ځای کنټرولېږي پر ډاګ ولاړ دی او د لرې نه د څلوېښت متره اوبو د کمښت تور داغ ښکاري. د بند په ځینو برخو کې وړې وړې غونډۍ او تپې چې کلونه نوې ښکاره سوي اوس د اوبو د کمښت له امله معلومېږي چې د ابیارۍ او برېښنا د مسؤلینو جدي اندېښنې یې راپورته کړي دي. ویل کېږي دغه اوبو په نسبت چې د بند څخه وځي څو واره کمې اوبه ډم ته راځي ځکه نو ورځ تر بلې د اوبو ذخیره خالي کېږي. موږ د کجکی د برېښنا د فابریکې تر ټولو وروستي او لندني پورته راغلو. د ماشینونو د غږ له امله شی نه اورېدل کېږي. هر طرف سرې اشارې لګېږي ځینې د احتیاط خو ځینې بیا د برېښنا او ماشینونو د کنټرول دپاره دي. په کجکی کې د برېښنا د فابریکې مرستیال انجینر غلام رضا وایي دمګړی د اوبو د سطحې د کموالي په خاطر د دریو نه یو توربین درولی دی.
اوس فعلا د اوبو سطحه لکه څنګه تاسو معلومات لري اته څلوېښت متره دی. په دغه د اوبو سطحه کې موږ ظرفیت اوس یو ماشین مهم درولی دی چې دغه دوه ماشینه هغه تولید کولی سي تقریبا یوویشت مېګاوټ تولید کولی سي. اوس لپاره
څو ورځې وړاندې د دریو توربینونو د برېښنا د تولید په خاطر په اوسط ډول هره ورځ په یوه ثانیه کې نږدې اته اویا متره مکعب اوبه وتلې چې د دغه کار له امله هره ورځ ډم دیر سانتي متره خالي کېدی چې د مسؤلینو په خبره که یې داسې دوام کړی وای د روانې میلادي میاشتې تر پایه شاید د برېښنا او کرهنې دپاره اوبه په ټپه درېدلې وای. خو د کجکی د محلي مسؤلینو تر څنګ د برېښنا د فابریکې د مامورینو په ګډه مشوره د دوشنبې په ورځ یو توربین په دې خاطر وتړل شو چې په سرعت د اوبو د سطحې د راکمېدو مخه ونیول سي. چې کلونه آباد وي نو د کجکی د بند د اوبو اصلي ارتفاع د اویا نه تر یو اویا مترو وي خو په دې ورځو کې اوه څلوېښت مترو ته راکښته شوې ده چې ورسره جوخت د برېښنا تولید هم د یو پنځوس میګاواټه څخه یوویشت میګاواټو ته راکښته شوی دی. خو ولې ویل کېده که چیرې درې کاله باران او واوره هم ونه سي